دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل درته خره خلاص تم اردوونکو په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ سندري هم در خبرو خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه په پیښور کې وسلوالو د پاکستان هوایي ځواک پر اډې برید کړی. د بلوچستان کروندګران وایي د وزیر اعظم په پیکیج کې د دوی لپاره هیڅ نشته او امریکا ویلي تیار ده چې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جګړې په برخه کې له روسیې سره خبرې وکړي. بشپړ خبرونه په پیښور کې وسلوالو د پاکستان هوایي ځواک پر اډې برید کړی دی. د پاکستان پوځ ویاند میجر جنرال عاصم باجوه نن پر ټویټر په خپلو بیانونو کې ویل له 9 تر 10 پورې وسلوالو سهار وختي د بډبیرې هوایي اډې د ساتونکو پر خونه برید وکړ. د ویل تر برید وروسته پوځیان او پولیس د پیښې ځای ته ورغلل او له وسلوالو سره نښته پیل شوه. باجوه ویل په نښته کې تر اوسه 6 وسلوال وژل شوي او د نورو لټون روان دی. د ده په وینا په نښته کې 2 پوځیان ژوبل شوي چې پکې یو میجر دی. تحریک طالبان پاکستان د برید پړه منلې ده. پر دې موضوع باندې درته تفصیل په خبرونه کې درکو. د بلوچستان کروندګرانو سازمان وایي د وزیر اعظم نواز شریف په اعلان کړي پیکیج کې د دوی لپاره هیڅ نشته. د دې سازمان مشر عبدالرحمن بازی تیر ورځ مشال راډیو ته ویل د وزیر اعظم له اعلانه یوازې نصیر آباد او ډیرا مراد جمالی ګټه اخیستی شي.
دا سیل پر ورځو او پر پمبا باندې ورکوي. دا دواړه په څومره په سیل په دې وزیر یو په دې دوه ژبو کې کېږي. نور موږ له دې پیکیج محروم یو. د دې پیکیج د بلوچستان زمیندار ته هیڅ فایده نه لري. دا سیل د پنجاب او د سند لپاره دی.
د بلوچستان کروندګرانو دا سرګندونې تر هغې وروسته کړې دي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پر سه شنبې یا نهې د کروندګرانو مرستو او هغوی ته د رعایت ورکولو پیکیج اعلان کړ. هلته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي د بلوچستان د کروندګرانو حقونو لپاره به په پارلمان کې غږ پورته کوي. په سوات کې د ګذر ناروغۍ مخنیوي 4 ورځنی واکسیني کمپین روان دی چې په کې به له 4 لک څخه زیاتو ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي. د واکسیني پروګرام ای پی آی د سوات څنګه مشر ډاکټر انور جمال بیگا مشال رډو تویل د پولیو مخنیوي کمپین 13 ورځ پیل شو چې پر اتوار یا یک شنبه به پای ته رسی. د ویل یو له 9 ټیمونه د سوات په وشپېته یونین کونسلو کې کور په کور ګرځي او له 15 کلونو کم عمر لرونکو ماشومان ته د پولیو ناروغي مخنیوي څاڅکي ورکوي. ډاکټر جمال وا زیاتوي له دې سره سره په روغتونونو او د صحت په مرکزونو کې هم ماشومان ته د ناروغي مخنیوي واکسیني څاڅکي ورکول کیږي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هیسم وایي د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د ځایناستي پر سر اختلاف به په راتلونکو 2 اونیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو مخنیوي ونه کړی شي. دا خبره نوموړي بیګا د ملګرو ملتونو امنیت په شورا کې تر څرګندونو وروسته خبریالانو ته وکړه. د امنیت شورا ته ویل د افغانستان ثبات مسأله کم ارزښت نه شي بلل کېدی. هیسم ویل د سولې خبرې ځکه ځنډېدلې دي چې د طالبانو مشر معامله لا نه ده هواره شوې. د جولای په میاشت کې د امریکا او چین استازو په پاکستان کې د سولې خبرو لومړی پړاو وڅاره. هیسم ویل د امریکا او چین بهرنیو چارو وزیران به د سپټمبر پر 6 د ملګرو ملتونو په نړیواله غونډه کې د افغانستان په اړه د غونډې ګډه مشري کوي. د امریکا په ټیکساس ایالت کې د پوځي بو برګډال د معاملې اوریدنه پیل شوې چې پکې به دا پریکړه کیږي چې آیا پر نوموړي په افغانستان کې د خپلې پوستې پرېښودو په تور پوځي مقدمه وشي او که څنګه. برګډال په افغانستان کې تر 5 کلونو د طالبانو په بند کې و چې تیر کال د زندانیانو د یوې لانجمنې تبادلې په پایله کې خوشې کړل شو. د ده وکیلانو بیګا وویل عدالتي اورېدنه به ولس ته دا معلومات په ډاګه کړي چې دا پوځي څنګه بې درکه شوی و. د ده مشر وکیل یوجین فیډل وویل پلان لري چې شاهدان ور وغواړي. دا البته له دې ویلو ډډه وکړه چې آیا برګډال به هم په ګواهانو کې شامل وي او که څنګه. عدالتي اورېدنه 4 ورځې روانه پاتې کېدای شي. تر بې درکه کېدو مخکې برګډال په عمومي ډول د جګړې مخالفت او پکې د خپل رول په اړه د شکونو څرګندونه کړې وه. د مارچ په میاشت کې برګډال د خپلې پوستې پرېښودو په تور تورن شوی و. که پر نوموړي دا تور زبات شي نو په پوځي زندان کې ورته د عمر قید سزا ورول کېدای شي. امریکا ویلی په شام کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد په پوځي اقداماتو کې د همکارۍ لپاره له روسیې سره تاکتیکي او عملی خبرو ته چمتو ده، خو واشنگتن دا ټینګار هم کوي چې روسیه دې د شامی ولسمشر بشار الاسد حکومت د ملاتړ هڅه نه کوي. دا څرګندونې د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست تیر ماښام پر داسې مهال وکړې چې روسیې یو ځل بیا پر امریکایي حکومت ټینګار وکړ چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد جنګېدو لپاره دې د اسد له حکومت سره کار وکړي. روسیه چې د اسد نږدې ملګری هیواد دی، د غربي شام له لتاکیې سره نږدې په هوایي ډګر کې یې زیاته اندازه پوځي ځواک جوړ کړی دی چې پکې ټانکونه، درنه وسله، الوتکې ویشتونکي توغندي او ګڼ توپونه شامل دي. د وسلو امریکا اندېښمنه کړې ده چې مسکو د اسلامي دولت ډلې وسلوالو ماتولو پر ځای د اسد رژیم ملاتړ په موخه دا کار کوي. د امریکا په سینټ کې ډیموکراټانو د دریم ځل لپاره د ریپبلیکن ګوند په مشرۍ د ایران اټومي موافقې ختمولو په موخه د اقدام مخنیوی کړی. بیګانۍ رایې اچونې دا باوري کړه چې کانګرس به د ایران اټومي تړون نه منظورولو په هغه پریکړه لیک یا قرارداد کې بریالی نشي چې پر ایران د بندیزونو لرې کولو په لړ کې د ولسمشر باراک اوباما صلاحیت له منځه یوسي. د دې لامل دا دی چې روانه اونۍ په سینټ کې بله رایې اچونه نه کیږي. او د ازادۍ راډیو خبریال جان آقا الکوزي د جنازې لمونځ نن په جلال آباد کې کیږي. د نوموړي جنازه بیګا له ویانا څخه کابل ته ولېږدول شوه چې نن جلال آباد ته وړل کیږي. د ازادۍ او مشال راډیو همکار جان آقا الکوزي د سپتمبر پر 15 د ویانا په یو روغتون کې ومړ. تر جنازې وروسته به د نوموړي مړی په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. په پېښور کې وسلوالو د پاکستان هوایي ځواک پر اډه برید کړی. د بلوچستان کروندګران وایي وزیر اعظم په خپل پیکیج کې دوی ته هیڅ نه دی ښی.
مرغ د سیب رنګ انګور زردالو شفتالو دا کشم میوه د بانګ د فارست مارکیټ سیستم څخه دوی نه دی کړی.
د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر وایي د قومي اکشن پلان په لړ کې ادارې له خپلو حدونو تجاوز کوي.
د دې استعمال چې څنګه کیږي دې باندې زموږ ډېر تحفظات دي.
د پاکستان کورنیو چارو وزارت پر ځنو وګړو د سفری بندیزونو پالیسی بند بدله کړې ده. د کورنیو چارو وزیر وایي په خاطر لسیزو ځنې خلک ممنوع ول خروج ول.
ایک شخص کو 30 تک اس کی حقے موومنٹ ہے، موومنٹ کے رائٹ سے، فنڈامنٹل رائٹ سے محروم رکھتا ہے.
سندری ہم درخ پرو لمشال راڈیو سرو سے. لومړی موضوع ته ورځو. په پېښور کې نن سهار وختي وسلوالو د پاکستان هوایي ځواک پر اډه برید وکړ. د پاکستان پوځ ویان میجر جنرال عاصم باجوه وای په دغه برید کې تر وسه پورې شپږ وسلوال وژلي دي. دی وایي چې په دغه برید کې لوو نیولې تر لسو پورې وسلوال شامل ول. د مشال راډیو خبریال ځلاند یوسف زیر سره د ټلیفون په کرخه دی. که راته معلومات راکړئ چې اوس څه روان دي په پېښور کې د دغه وړه بیرې له هوایي اډې سره نږدې.
میرا مننه جی دا کم چې د بډبیر د هوایي ځواکونو مرکز دی. دا بډبیر پښیمه کې راځي. دلته کې سکیم چوک ورته وایي. سکیم چوک انقلاب روډ باندې مخکې دا مرکز دی. نو موږ دا وخت د پیښې په ځای باندې دا وخت کې ولاړ یم، خو د انقلاب روډ چې کوم نه دا ځواکونو چې کوم دا انقلاب روډ بند کړی دی. او موږ تقریبا د هوایي ځواکونو چې کوم مرکز دی دا غنډه ډیر زیات لري ساتلی یو. نو موږ تر دننه نه د هغه ځای د حالات پتن لګي د ډزو هوازونو موږ دلته کې نه شورې دي. یو خو دلته کې د ګاډو او د ایمبولینس ډېر زیات شور دی. او دا چې ښکاري چې تر وسه پورې عملیات لا روان وي یا عملیات چې کوم د تصویر عملیات وي هغه روان وي، تر وسه پورې د ایمبولینس د راوتلو سلسله چې کوم نه هغه روانه ده. د دې یوې غاړې ته کوم نه تش ایمبولینس راځي او بیا د نن ځي او د نن نه چې کوم نه ډکه ایمبولینس واپس را روان دي. دوی کومه بعد ایمبولینس دا شی ومه ولیدلې چې په هغه کې دوه کسان پراته و. دا نه شو ویل چې هغه کسان زخمیانو یا غمړو، یو ایمبولانس کې دوه دوه کسان هم چې کوم دې مونږ اوریدل نو زما په مخې یو شری ایمبولانس په زما مخې تیری شي وي لا د زخمیانو د شمیرې په اړه باندې یا د مړو د شمیرې په اړه باندې څه تفصیل نشته ځکه چې دا د ځواکونو ځای دی او دا کې تاسو څخه پته لګی چې دا د کیسه په کې بیا د نننې معلومات راخستل چین هغه
ډیر ګران کار وی او تاسو ته نلري هم یاست خو په دغه سیمه کې ځلاند
ریسکیو درایو لکسات مخکي وی جرا 15 زخمیان چې کومه هغه هسپتال ته منتقل کړي دي
خو او دا 15 زخمیان دوی د ریسکیو زرای ځلاند دا د ریسکیو زرای دا 15 زخمیان چې یادی دا دغه یادی پوجیان یادی ک ورسرال ته نور ولسی وګړي هم یادی او یا هیڅ معلومات نشته په دې اړه
نه دي په دې اړه باندې خو لا تر اوسه پورې څه معلومات نشته خو دې کې دا شته چې دا د ځواکونو مرکز دی نو په دغه ځای کې خو عام وګړي نشي کېدی خو یو خبره ده چې څنګه آی اس پی آر هم ویلي او طالبان هم د دې بریج پړه په غاړه اخیستنو د هغې هم دغه وینا وه چې په دې کې دننه چې کوم دننه د کورنو چې کوم دلته کې افسران دي د کورنو د اوسېدو ځایونه دي نو په هغه ځایونو کې د هغې کورنۍ هم اوسېږي ماشومان او زنانه هم اوسېږي نو هغه ځای هم چې کوم دننه د زراعیو تر مخه چې کوم د اوسېدو ځای دی هغه هم په نښه کړی شوی دی نکې دې چې پاره کې بیا د ځواکونو د کورانو غړي دا شي چې هغه به زخمیانو کې شامل وي خو په دې باندې لامونګه په خبره نه شو کوم
صحیح دی ځلاند تاسو سره به مونږ بیا هم رابطه کوو وخت په وخت باندې چې دغه څپر مختګونه په دغه معاملې کې راځي په دغه خطه کې او د عملیاتو تصفیهوي عملیاتو په صورت حال کې او ریدونکو به ته خبرو تاسو سره به هم رابطه کوو ډیر مننه خوشاله اوسئ
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري
د بلوچستان کروندګران وای وزیر اعظم نواز شریف ته هیواد بزګرانو ته د مرستو او اسانتیاو په پیکیج کې د دوی لپاره هیڅ نه دیخي نواز شریف تروانی میاشتې پر 15مه کروندګرانو ته د مرستو ورکولو اعلان وکړ بلوچستان د پاکستان هغه برخه ده چې پکې کروندګران له نورو ټولو صوبو پرته پرتله له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي موریوال کاکړ له کروندګرانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ جوړ کړی
وزیر اعظم نواز شریف د کروندګرو لپاره د مرستو رعایت او پورونو په مد کې د 3.2 اربع ډالرو اعلان وکړ د ویل د دې اعلان هدف زراعت ته وده ورکول دي د کومې څانګې حالت چې اوس مهال د په وینا د ډاډ وړ نه دی نواز شریف ویل د مرستو او رعایت په برخه کې به 1.4 اربع ډالر په سمدستي توګه ورکول پیل سي او د پورونو یا قرضو په مد کې به 1.8 اربع ډالرو ویش په روان کال کې پیلېږي د بلوچستان د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازای وای لدی اعلان د یادې صوبې یوازې دوی ضلع یعنی نصیر آباد او ډیره مراد جمالی ګټه اخیستلی سي عبدالرحمن بازای مشال رادیو ته وویل په دې پیکیج کې چې پر کومو فصلونو مرستې او رعایت ورکول کیږي هغه فصلونه یوازې د بلوچستان په دوو ضلعو کې کیږي
پاکستان په ډول خو دا یو سپه چیز دی لیکن په بلوچستان د پاره کته نه دی په دې وجه چې دا سل پر ورځو او پر پمبا باندې ورکوي دا دواړه پسونه په سل په دې وجه بیا په دې دوه ځلو کې کیږي نو موږ له دې پیکیج محروم یو د دې پیکیج زمیدار د بلوچستان زمیدار ته هیڅ فایده نه لري دا سل د پنجاب او د سند لپاره دی
نموړي د بلوچستان د کروندګرو د ستونزو او اړتیاو په اړه وویل
په بلوچستان کې چې کوم ډیر زیات ولایي دي چې په بجلی باندې چلیږي د بجلی جوړولو چې کوم نظام دی دا د ډیر زیات ولایي ته بالکل په کم سے کم لک باندې باید چې ورکی دا وخت په 1,000,000 روپۍ یو ټریکټر دی په کار دی چې دا په 3,000,000 روپۍ و زمیدار ته پرتي 2,000,000 کړه فوټو وب چې هر کال ما دا کیږي چې دا د ذکر ولایت هم برابر دی په کار دی چې دوی ما ته ګراکی زګه خپل اوبر خوندې کوم ما په صبح کې تقریبا 1,000 میگاوات د جنیل ورته لیکن دوی صرف ما ته 1,000 میگاوات هم څه را پکولې
عبدالرحمن بازی ویل د صوبې او په ځنګړې توګه د زیات اغیزمنې سوي پښتنې سیمې استاذي باید په پارلمان کې د کروندګرو ژغ پورته کړي د دوی د غشتنې د پښتونخوا ملي او میګوند د مخکښ او سېنیټر عثمان خان کاکړ مخې تکشې شو
د دوی د عام د پاره په دنیا کې مارکیټونه پیدا کړی دي. وروره د عام یو کلو یې لسلو زر واخیستی، 800,000 روپۍ تر سوري د باندې ځي. زمونږ د سیب رنګه انګور زردالو شفتالو دا کچه میوه چې دا انار د دې د باندې د فارغ د مارکیټ سیستم چې دوی نه دي کړی.
عثمان خان کاکړ وویل دا د دوی ذمہواری ده چې د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې د پښتنو ستونزې په ډاګه کړي.
موږ مخکې د زمینداران پر دې مسایلو بجلی باندې، ایران پر سیب باندې، موږ د سبزیجاتو دپاره، موږ د میوهجاتو دپاره په جهان کې مارکیټ په منډۍ پیدا کړو. په دې شو ټولو شیانو باندې سټینډنګ کمیټه په فلور باندې موږ رسېدلي وو. په دې به موږ خامخا
د پاکستان د مرکزی بینک د معلوماتو لمخې زراعت د دې ملک د کلنی پیداوار 3.8% جوړوي. د بلوچستان کروندګر وای وفاقي حکومت د دوی په صوبه کې وزري ستونزو ته پام نه کوي.
د بوریوال کاکړ رپورټ مو اوریده. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په پاکستان کې د قومي اکشن پلان په اړه باندې د اندېښنو څرګندونه کړې ده. لدې سره سره د اسفندیار ولی خان دا هم ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د شمالي وزیرستان د عملیاتو پر مهال میرامشاه او میرعلي کې ودانۍ چې دی هغه ړنګې کړل شوې دي. نو حکومت ته پکار دی چې د خلکو کورونه او هغوی لپاره دوکانونه او بازارونه وغیرہ بیا جوړ کړي. د مشال راډیو خبریال ریاض مسخیل رسل د ټلیفون په کرخه دی. ریاض، اول کراته د اسفندیار ولی خان د پرونی خبری غونډې په اړه باندې وایي چې د قومي اکشن پلان په اړه باندې څه ویلي؟
جی پامیر صاحب، بالکل د قومی ایکشن پلان باندې عدم اعتماد سرګن کو. د دوی نه وا چې قانون غیر قانونا یا نا قانونا ګرځول شوی کم تنظیمونه دي، نو هغه اوس هم په ملک کې فعال دي. هغه خپل عملیات کوي په مختلفو ذریعو سره، هغه پیسې هم راغونډي. دغه شانته نور چې کم داږي کارونه دي نو هغه جاری دي. بیا وسره وسره چې کم د امن کمیټو غړي وجلی کیږي، دغه رنګ کې کم سیاسي مشران ته نقه کیږي، او په تیره تیره چې کم داخله وزیر د پنجاب شجاع خانزاده وجلی شوې دي، نو هغه د خای چې دغه وسلوال اوس هم د حملو توان لري او چې کم ځای کې کلا او څنګه غوړي نو هغه خپل هدف په نخ کولی شي. جی
صحیح. او د شمالي وزیرستان عملیاتو په اړه باندې او د بیکو رکړل شوی خلکو په اړه باندې څه ویلي؟
جی بالکل، د قبایلی سیمو او بیا خصوصا د بیکور کل شوی خلکو په حواله سره د دوی ناو چې یو خو کم جمعنه شوی وي د حکومت د طرفه د بیکور کل شوی خلکو سره چې غنی دا خلک به واپس پځی کیږي او دې ته بتول مراد ورکړي کیږي، نو هغه ندی ورکړي شوی. بیا دا چې میران شاو میرلی چې کم دین هغه په بش پړتوګه غړن کړی شوی دی، باید چې حکومت د دې خلکو کور نظر تر سره جوړ کی، د دې کاروبارونو او د دې دوکانونو هغه بحال کی، او د رنګ داخلك خپل کورونو کې پځی کی. بیا وسره سره چې کم د قبایلی سیمو خلک دي، نو باید چې کم اقتصادي ترقی د ملک چې هغه له دې قبایلی خلکو ته هم دا خواږه ورسول شي څنګه چې د ملک نور خلکو ته ورکړي کیږي. یا چې کم د قبایلی سیمو د پاره په قومي اسمبلی کې کم یو تحریک وړاندې شوې دي چې ګنی دا د صوبې کې شامل کړي شي یا د دې حیثیت ورکړي شي، نو په د هغه هم ستاینه وکړو دوی چې دې سره با چې کم یو کرخه دا کم یو بیلتون راغلي دي نور پاکستان او د قبایلی خلکو ترمنځ، نو هغه بیلتون او هغه فرق چې کوم نه هغه بده دی تحریک سره ختم شي.
سید ډیر زیات مننه. ریاض مسخیل را سره د ټلیفون په کرخه.
دا مشال ریډیو دا
ورته موضوع یعنی د قومي اکشن پلان خبره وشو. نو د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر او د پخواني ولسمشر ویاند فرحت الله بابر وایي دوی د قومي اکشن پلان په نتیجه کې د حکومت او ادارو اقداماتو اندېښمن کړي دي. لمشال راډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال نوموړي وویل د پېښور پر سکول تر برید وروسته د پوځي عدالتونو جوړولو په اړه دوی له سخت انتخاب سره مخامخ ول، خو اوس د مرکزي حکومت ادارې له خپلو اختیاراتو تجاوز کوي. له مشال راډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر او د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري ویاند فرحت الله بابر وویل د هغه هیواد مرکزی حکومت ادارې د پېښور پر سکول تر برید وروسته د قومي اکشن پلان له منظورې ناوړه ګټه اخلي او له خپلو اختیاراتو تجاوز کوي. له بابر مې پوښتنه وکړه چې آیا دا ورته نه ښکاري چې د دوی ګوند د 21 او 22 آئینی ترمیم له منظورې سره تیروتی دی؟ ده وویل دوی له سخت انتخاب سره مخامخ ول، نو ځکه یې د پوځي عدالتونو جوړولو منظوري ورکړه.
چوائس داو چې دا موجوده کنکریټ جسټس سیستم دی چې کوم کې دهشتګرد بچ کیږي یا خود دار روان دي، او یا موږ سره قرباني وکړو دهشتګردو خلاف جنگ کی دا آئینی و قانونی ترمیم بکو اگر مونگ اوکو دا فیصلہ کانشس فیصلہ و مونگ اوسم وایو چی دا فیصلہ غلط نوا خو دا دی فیصلی نباد دا دی استعمال چی سنگا کی گی دی باندی زمونگ ریلت تحفظات تی او مونگ کوشش دا کو چی دا ایشو دی ایڈریس اگر سنگا دا مرکزی حکومت دا ادارے اس سنگا چی دا خپل اختیارات تجاوز کی ندا زمونگ تشویش تی
فرحت الله بابر ویل کله چې سپریم کورٹ پریکړه وکړه چې د پوځي عدالتونو جوړېدل قانوني کار دی خو ورسره عدالتونو هم حق لري چې په پوځي عدالتونو کې شوی او پریکړو ته بیا کتنه وکړي نو دوی په قانون کې د بدلون هڅه وکړه
اوس چې کله سپریم کورٹ په فیصله وکړه نو په هغه فیصله کې میجارټي دا وي چې پارلیمان ته دا اختیار شته چې دا فوجي عدالتونه جوړ کړي دا بالکل ٹھیک ده لیکن عدالتونو سره دا اختیار دی چې هغه به د فوجي عدالتونو په فیصلو باندې نظر ثانی وکړي او هغه یو څو کنډیشن هم کې خل مونږ په سینټ کې دا خبره واچولا چې چونکه عدالتونو هم دا کنډیشنز کې خو لرشو دې لپاره مونږ هم په دې قانون باندې نظر ثانی پکار نه خو هغه تحریک
د پاکستان حکومت ته وزیر اعظم نواز شریف بیا بیا ویلي چې د قومي اکشن پلان پر هرې برخې به پوره عمل کوي او د سخت دریځۍ او وسلوالۍ پر ضد به هڅو ته دوام ورکوي خو د بشري حقونو سازمانونه او فعالان او قانون پوهان د پوځي عدالتونو جوړېدل د پاکستان آئین سرغړونه او د بنیادي انساني حقونو ضد کار بولي
دا مشال ریډیو دا
په دې ورستیو کې د پاکستان احتساب ادارې نیب د درغلیو په تور د خیبر پختونخوا پوهنتونونو وسنی او پخوانی مشران او د تعلیمي ادارو چارواکي نیولي په دوی کې د مردان عبدالولي خان پوهنتون مشر ډاکټر احسان علي هم شامل دی صوبایي حکومت وایي له دې معاملې سره هیڅ تعلق نه لري خو پروفیسران او د زده کوونکو ټولنو د نیب دا ګام غندلی او له چارواکو یې غوښتنه کړې چې په سمدستي ډول دې اقدامات وکړي تفصیل منور شاه راکوي
د عبدالولی خان یونیورسيټي مشر ډاکټر احسان علي خان د نیمز میډیکل کالج په خوانه مشر او د تعلیم دوه نور ماهرین 13 ورځ عدالت د 15 ورځو په ریمانډ د پیښور مرکزی جیل ته استول دي دا سلور واړه کسان د پاکستان د قومي احتساب ادارې یعنی نیب د درغلیو په تور نیولي یا د اداره وای دوی به په نږدې ورځو کې عدالت ته د درغلیو ثبوتونه وړاندې کړي د دې کیس په اړه د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل
او ابټ آباد میں ایک نیمز میڈیکل کالج بنا تھا 2007
میں او ابټ آباد کې د نیمز په نامو یو میډیکل کالج ته په 2008 کال کې هزارا یونیورسيټي سرکاري منځوري ورکړې و او احسان علي خان په دغه وخت کې د یاد یونیورسيټي مشر و په دغه منځوري کې قوانینو ته پاملرنه نه و شوې او ځکهونکو ته د ډاکټرۍ سندونه نه ورکول کېدل دغه ځکهونکو چې څو کلونه ځای شوی و عدالت ته لړل او عدالت دوی ته په نورو میډیکل کالجونو کې ځای ورکړو خو په نیمز باندې د بندیز ترڅنګ په دغه معاملې د ککړو کسانو خلاف د کاروایي امر هم وکړ
او اس دیم کالج کو بند کر دیا
نوموړي زیاته کړه چې نیب د مرکزی حکومت لاندې کار کوي او د معاملې سره د صوبایي حکومت هیڅ تړاو نشته بلخوا د یونیورسيټي د پروفیسورانو د اتحادیه یو مشر ډاکټر جمیل احمد چترالی وای چې د نیب له اړخه د ډاکټر احسان علي خان او د نورو تعلیمي ماهرینو سره د مجرمانو په شان رویا د غندنې وړ ده نو موړي زیاته وی
د دغه مجرم ته میسج دا ملایويږي چې د پښتونخوا په کوم یونیورسيټي کې هم پی ایچ ډی دی هغه ته د دنیا په هر ګوټ کې سبا د ملازمت موقع ملایوي ګناه ده نه تختی زما به چې کوم هغه شان دی په پیرو کې دیږي زه د میډیا نه زه د سیاسي کابرینو نه زه د دې په هانو نه د دې وطن د دې جبي توقع لرم تقاضا کوم تاسو د ریډیو په وساتل چې دې ته چې یو د دې خبرې پښتنو کوي چې تاسو د دې د ښکاله یو سړي خدمت کړي دا په نوم دومره غټ کړي دا غن په جیل کې ولی پروت دی دا نه کډې یو ځل جرم هم کوي کنه چې په کور به هاو سب جیل ډیکلیئر کړي په دې وزیر اعظم ولې غلې دې په دې وزیر اعلی ولې غلې دې
جمیل احمد چترالی ویل د لړکې د پروفیسورانو اتحادیه غونډه کړي چې ډیر زربا په یو خبري غونډه کې خپل لایحه عمل واضح کړي حالتا د پښتون سټوډنټ فیډریشن په نامه د زده کوونکو د اتحادیه مشر امتیاز وزیر وای واکمنې طبقې د نیب د ګانتا سمدستي توجه ورکړي چې دا راز د پروفیسورانو او زده کوونکو د زورولو نه ډډه وکړي شي
ذاتی طور پر باندې زده د خبره انتهایی مزمت کوم چې د پروفیسوران چې هغه د کوم مهمان ورته ویل شي موږ د سستفا او سوترا د اقتصادي عمل یغې خو موږ حمایت کوو موږ د کرپشن څخه حمایت نه کوو خو کچر ته فرض کړی دغه ادارې بیا داسې یو د بلیک میلنګ په خاطر باندې، د یو بارګیننګ په خاطر باندې، یو سیاسي پولیټیکل ویکټمایزیشن په خاطر باندې استعمالي جن هغه موږ بکړه کوټه کو باندې غندنه کوو.
د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت له الخه قائم شوی احتساب عدالت د واکمن تحریک انصاف ګوند یو وزیر ضیاء الله افریدی هم د درغلیو په تور نیولې. نوموړي په وزیر اعلی پرویز خټک او د هغه په کابینه هم د درغلیو تورونه پوری کړی دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګورته ونی سي
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وبجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مو د ډیوه رادیو خبرتیا واورید. دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوشت کیلو هرتز او له دې سره سره پر www.mashalradio.com اوریدای شئ. سلام پښتونخوا خپرونې ته غوږیاست. نو په سلام پښتونخوا خپرونه کې بوک تاسو ته همیشه سندري هم در خبرو. نو راځي چې اوس د الماس خان خلیل په غږ دغه سندره واورو.
باند کویم را لکار گوری ما بمن سر بندی پدار گوری ما بمن سر بندی پدار گوری
Come on.
الماس خان په غږ مو سندره اورېده. په پېښور کې نهنیمې، په کابل کې 9 بجې شوې. د خبرونو لنډیز په پېښور کې وسلوالو د پاکستان هوایي ځواک پر اډې برید کړی. د پاکستان فوج بیان میجر جنرال عاصم باجوه نر پر ټویټر په خپلو بیانونو کې ویل، لوو تر لسو پورې وسلوالو سهار وختي د بډابیرې هوایي اډې د ساتونکو پر خونه برید وکړ. دوی ویل تر برید وروسته پوځیان او پولیس د پېښې ځای ته ورغلل او له وسلوالو سره نښته پیل شوه. د ده په وینا په نښته کې تر اوسه شپږ وسلوال وژل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان د برید پړه منلې ده او ادعا کوي چې په برید کې یې ګڼ پاکستاني فوجان وژلی دي. د بلوچستان کروندګرانو سازمان وایي د وزیر اعظم نواز شریف په اعلان کړي پیکیج کې د دوی لپاره هیڅ نشته. د دې سازمان مشر عبدالرحمن بازی تیر ورځ مشال راډیو ته د وزیر اعظم له اعلان یوازې نصیر آباد او ډیره مراد جمالی ګټه اخیستی شي. په سوات کې د ګذر ناروغۍ مخنیوي څلور ورځنی واکسیني کمپین روان دی چې په کې به له 400,000 څخه زیاتو ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي. د واکسیني کمپین EPI سوات څنګه مشر ډاکټر انور جمال بیګام مشال رډو تل د پولیو مخنیوي کمپین تیر ورځ پیل شو چې پر اتوار یا یک شنبه به پای ته رسی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هیسم وایي د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د ځایناستي پر سر اختلاف به په راتلونکو دوه اونیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو مخنیوي ونه کړي. د امریکا په ټیکساس ایالت کې د پوځي بو برګډال د معاملې اورېدنه پیل شوې چې پکې به دا پریکړه کیږي چې آیا پر نوموړي په افغانستان کې د خپلې پوستې پرېښودو په تور پوځي مقدمه وشي او کنه. امریکا ویلي په شام کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد په پوځي اقداماتو کې د همکارۍ لپاره له روسیې سره ټاکټیکي او عملي خبرو ته چمتو ده. او د ازادۍ راډیو خبریال جان اقا الکوزي د جنازې لمونځ نن په جلال آباد کې کیږي. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال اړو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن د پېښور د خپرېدونکو د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې د پاکستان د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز د افغانستان د سولې د عمل لړکې د سرګندونو او د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو لیکلي او وایي چې سرتاج عزیز ویلي دي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د جوړجاړي او خبرو اترو بیا پیل کولو لپاره که افغان حکومت رضاوي نو دوی هلو ځلو کولو ته تیار دي. د ادارې په وینا چې په پاکستان او افغانستان کې کله ناارامي وي نو ورسره ټوله کې نارامي وي او د دې منطقې امن له پاکستان او افغانستان سره تړلې دي. ادارې وړاندې لیکي چې د افغانستان او پاکستان د خاورې نه د ترخګري خاتمې لپاره پکار ده چې د پولو دواړو اړخونو ته د ترخګري د موجودګۍ په اړه د یو بل سره استخباراتي معلومات شریک کړل شي او دواړه ملکونه په یو بل د تورونو لګولو پر ځای خپل منځي مرستې سیوا کړي. ادارې اخر کې وایي پکار ده چې پاکستان او افغانستان په ژبه، مذهب او کلتور یو بل سره تړلې ملکونه دي. نو چې په ولسی کچ هم او په حکومتي کچ هم د تعلقاتو د ښه کېدو لپاره نور اقدامات وکړي نو دا رنګ به د منطقې ولس د ترقۍ او خوشحالۍ سره مخ شي. بل پلو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل اداریه کې په غیر سرکاري اسکولونو کې د زیاتو فیسونو په حق لا لیک کړی دی او وایي چې د ریوستیو کې د پاکستان حکومت د کمزوریو د وجې یو شمیر غیر سرکاري څانګو د ولس له جیبه ډېرې پیسې ویستلې دي. همدا وجه ده چې په سیاحت، سیکورټۍ او تعلیم کې د غیر سرکاري تنظیمونه هغه چاته خپل خدمات وړاندې کوي څوک چې زیاتې پیسې ورکول برداشت کولی شي. د ادارې په وینا کې چا سره ډېرې پیسې وي نو هغه د پولیس پر ځای سیکورټي ګارډ ساتلی شي، که خو علاج غواړي نو په یو ګران غیر سرکاري اسپتال کې علاج کولی شي. همدا حال د تعلیمي ادارو هم دی. چرته چې مالدار پلاران خپل بچی د ښه تعلیم لپاره غیر سرکاري اسکولونو ته لیږي او بیا د دغې تعلیمي ادارو مالکان د دوی نه ډېر لوی فیسونه اخلي. ادارې زیاتوي چې د دې زیاتو فیسونو پر ضد د ماشومانو مور او پلار په کراچۍ، لاهور، اسلام آباد کې په احتجاجونو لاس پورې کړی دی. په کومه چې وزیر اعظم نواز شریف نوټس اغستی دی او د ټولو صوبو وزیر اعلیګانو ته حکم ورکړی چې د مسلې حل دی رو باسي. ادریا اخیر کې لیکي باید چې حکومت د دې مسلې حل په مستقله توګه رو باسي خو زموږ په نس په مکمل توګه د دې مسلې حل به حل روزي چې حکومت په سرکاري تعلیمي ادارو هم توجه ورکړي او د ماشومان او مور او پلار ته دا باور ورکړي چې حکومت به ورته په سرکاري اسکولونو کې صحیح سبق خایي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
له برتانیا خبریدونکو ګارډین ورځپاڼه لیکي له هغه وخته چې افغان طالبانو په خپلو لیکو کې د اختلافاتو ختمېدو دعوی کړی دي، نو د افغانستان سولې خبرو اترو بیا پیلېدو امید پیدا شوی دی. بلخوا امریکایي اسوسییټډ پریس اژانس لیکي پاکستاني چارواکو په کراچۍ کې له القاعدې سره د تړاو په تور یو داسې کس نیولی چې پخوا د پاکستان هوایي ځواک پیلوټ و. د دواړو لیکونو مهمې برخې مجید بابر اوروي.
برطانوی ورځپاڼه ګارډین د افغان طالبانو په اړه په خپله یوه مقاله کې لیکي چې هغوی په خپلو لیکو کې د مشرتابه په سر د راپورته شوو مخالفتونو ختمېدو دعوی کړي دي چې له وجې به یې نوې مشرتابه پیاوړې شي او کېدای شي د دې له امله افغان حکومت سره د سولې ځنډیدلې خبرې اترې بیا پیل شي. د ورځپاڼې په خبره د افغان طالبانو د مطبوعاتو څانګې د تیرې نهې په ورځ د یوې بیانې له لارې دعوه کړې ده چې د طالبانو د غورغنګ د مړ شوي مشر ملا محمد عمر د کورنۍ غړیو په نوي مشر ملا اختر منصور اعتماد کړی دی. د افغان طالبانو په لیکو کې دا اختلافات پس له هغې رامنځته شوي وو چې د ملا عمر د مړینې د اعلان نه پس په کوټه کې د طالبانو د علماو او کمانډرانو یوې وړې ډلې د ملا اختر منصور د مشر په توګه انتخاب کړی وو، خو د ملا محمد عمر د کورنۍ غړو د دې انتخاب مخالفت کړی وو. د ورځپاڼې په خبره د تیرو جولای په میاشت کې د افغان حکومت لخوا د ملا عمر د مړینې د اعلان نه پس طالبانو حکومت سره روانې د سولې خبرې اترې نیمګړې پرېښوې، خو د طالبانو لخوا د دې اعلان نه پس چې د هغوی په لیکو کې اختلافات ختم شوي یو وار بیا د سولې د خبرو اترو د پیلېدو امید پیدا شوی دی. ورځپاڼه په اسلام آباد کې د یو مغربي سفارتکار په حواله لیکي چې که څه هم اوس د ملا اختر منصور مشرتابه پیاوړې شوې، خو د طالبانو د غورغنګ د لوړپوړو مشرانو لخوا اوس هم د هغه مخالفت کیږي او هغه ځکه چې د دوی په لیکو کې اختلافات د سولې د خبرو اترو په سر نه بلکې د مشرتابه په سر رامنځته شوي وو. نو د تیرې نهې په ورځ د طالبانو لخوا د اختلافاتو د ختمېدو دعوی د سولې د خبرو اترو په لړ کې څه مهمه خبره نه ده. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری اژانس په خپل یو راپور کې لیکي چې تیر ورځ په کراچۍ کې پاکستانی چارواکو داوه کړې ده چې د پاکستانی هوایي ځواک یو هغه پخوانی پایلټ یې په دې تور نیولی دی چې په جنوبی آسیا کې د القاعده ډلې سره به یې مالي مرستې کولې. د اژانس په خبره په کراچۍ کې د ترهګرۍ پر ضد د ادارې یو چارواکي نوید خواجه د دغه کس چې د سید شیبا احمد په نوم یې شناخت شوی د نیولو داوه کړې ده، خو دا یې نه دي ویلي چې دوی دا کس کله او د کوم ځای نه نیولی دی. د اجانس په خبره نوید خواجه وایي چې چونکې د دغه کس په کمپیوټر کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه په عربي رسم الخط کې څه پیغامونه هم کتلی شوي دي، نو پولیس د دغه کس د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د ممکنه تړاو په اړه هم پلټنې کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د بشري حقوقو څار نړیوال اداره وایي روان کال اروپا ته په تلونکو ناقانونه کسانو کې یوه لویه برخه د افغانانو ده چې په هیواد کې له روانې جګړې او یا ځورونې د ځان ساتنې لپاره اروپا ته ځي. اداره وایي که په افغانستان کې ناامني دوام ولري نو کېدای شي زیات شمېر کډوال اروپایي هیوادونو ته په ناقانونه توګه تګ ته اړ شي. ملیحه میرزاده معلومات راکوي.
د بشری حقوقو د سر نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لیکي سږ کال په اروپا کې په پناه اخیستونکو کډوالو کې ګڼ شمېر افغانان شامل دي چې د شام د وګړو پس په دویم نمبر راځي. اداره وایي په 2015 کال کې اروپا ته پتلونکو کډوالو کې یوه لویه برخه افغانان دي چې 14% جوړیږي. د ادارې په خبره د دې لویه وجه په افغانستان کې جګړه ده چې د ډیرو وګړو په فکر یې وجه ورځ تر ورځ په خرابېدو ده. اداره وایي په تیرو څو ورځو کې 23 افغان خبریالان په دې امید یورپ ته تښتېدلي دي چې په هیواد کې دننه ناامنه حالات په شاته پرېږدي. له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د مرستندویه میشن یوناما تازه رپورټ وایي چې طالبانو او نورو حکومت ضد قواوو د روان کال په لومړو شپږو میاشتو کې 40 ځانمرګي بریدونه ترسره کړي دي چې پکې له زرو زیاتو لسی وګړو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د ادارې په خبره بلخوا د حکومتي ځواکونو لخوا د رامنځته شوي مرګ ژوبلې شمېر هم سیوا شوی دی. اداره وایي د روان کال په لومړو شپږو میاشتو کې تر ټولو زیات شمېر کې ښځې او ماشومان وژل شوي دي. ملګري ملتونه د 2009 کال راهیسې د شمېر څارنه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اعلی کمشنر زید راد الحسین وای افغان وګړي له تشدد ډکو حالاتو کې غیر پاتې دي. دغه په خبره له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له تک سره سملته جګړه سخته شوې ده. اداره وایي روان کال په افغانستان کې لیو لږ زیات کسان کډوال شوي دي چې زیاتره د بدخشان او بادغیس ولایتونو سره تعلق ساتي. بلخوا په ټول ملک کې خواوشا 100,000 کسان بې کوره شوي دي. د بشري حقوقو د سارې اداره وایي چې ناامنه حالاتو د هیواد پر اقتصاد هم خراب اثرات پرې باسلي دي. اداره وای که سهم د شام پرتله د شمیر دومره زیات نه دی، خو بیا چې په کوم رفتار په افغانستان کې خوندي ځایونو نارامه کېدلو طرف ته روان دي، نو زیاتره افغان وګړي یو وار بیا اندېښمن کړي دي چې د 1990 وخت واپس رانه شي چې هغه وخت ډېره مرګجوب له مخې ته راغلی و. اداره زیاتوي یورپ ته تلونکي ډېر افغان کډوال یا خود شخړې او یا د تشدد یا ځورونې له امله هلته تښتي. دوی ته د کډوالو او یا د نور تحفظ حق حاصل دی. د ادارې په خبره که په دغه هیواد کې تشدد، ځورونه او ناامنه حالات دوام ولري، نو ممکن ده چې دا کډوال په زیات شمیر کې یورپ ته تګ وکړي.
په داسې حال کې چې افغانستان او پاکستان په دې وروستیو کې د دوه اړخیزه سوداګرۍ پراخولو تړون کړی و، رویټرز اژانس وایي په دې لړ کې هیڅ ډول پرمختګ نه کیږي. لیکنه وایي ځینې ګڼي چې د دې وجه د پاکستان هغه دریز دی چې وایي افغانستان دی د دوی خاورې له کارولو سره له هند سره سوداګري نه کوي. د لیکنې ژباړه او لنډیز نجیب عامر وړاندې کوي.
رایټرز اژانس په یو راپور کې لیکي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ چې کومې سوداګریزي موافقې شوې وي، داسې ښکاري چې د ستونزو له کبله په کې پرمختګ نه کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر کال اقتدار ته له رسیدو وروسته په لومړۍ ورځو کې د پاکستان سره سوداګریزي موافقې لاسلیک کړلې. پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ په اړه وروسته لاغې موافقه وکړه چې دواړو لورو د طالبانو پر ضد د استخباراتي معلوماتو د راکړې ورکړې په اړه هم یو بل ته لاس ورکړ. همدارنګه د دې همکارۍ موخه په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي افراطیانو د فعالیتونو مخنیوي کول هم. دغو افراطي ډلو د افغانستان او پاکستان لپاره خپل جلا څانګې پرانیستي. د دغو وسلوالو ډلو له لاسه هر کال په دواړو هیوادونو کې په زرګونو خلک وژل کیږي او د اړینو پرمختګونو مخه نیول کیږي. داسې ګڼل کېده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خوالي باعث شي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ به د سوداګرۍ کچه د 2018 کال تر پایه له 1.6 بلیونو ډالرو نه 500 بلیونو ډالرو ته لوړه شي. خو اوس چارواکي وایي چې هر څه په ټپه ولاړ دي. د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت ویان مسافر کوقندي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د تړون د لاسلیک کېدو راهیسې هیڅ ډول پرمختګ نه دی شوی. داسې ښکاري چې تر ټولو لویه ناندرۍ دا ده چې آیا پاکستان به د دې خبرې اجازه ورکړي چې د دوی پخوانی رقیب هیواد هندوستان د پاکستان له خاورې نه په استفاده د افغانستان سره تجارت وکړي. رایټرز لیکي اختلافاتو د 13 اپریل میاشتې راهیسې سر راپورته کړی و، خو دواړو لورو پرې خاموشي غوره کړې وه. خو میاشت چې په افغانستان کې د طالبانو بریدونه ډیر زیات شول، نو د کابل او اسلام آباد اړیکې ورسره خرابې شوې. ځینې افغانان پاکستان ملامتوي چې طالبانو ملاتړ کوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو سفارتکار پر یو بل الزامونه لګوي، ځینې کارپوهان بیا وایي پاکستان او افغانستان چې په سوداګرۍ کې پرمختګ نشي کوي، نو د ترهګرۍ خلاف به څنګه شریکي هلې ځلې وکړه شي. د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت معین مزمل شینواری وایي دا یوه غیر منطقي خبره ده چې د هند نه د پاکستان د لارې افغانستان ته رسیدونکي توکي دې په موافقه کې نه وي شامل. خو یو پاکستاني چارواکي د نوم د نخ کار کولو په شرط رویټرز اژانس ته ویلي کله چې هندوستان په کې را شریک کړی شي، نو بیا هر څه په ټپه ودرېږي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 1420، پر لنډو څپو 2113، 15,360، 15,080 او د انټرنیټ لالاري پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتو غوړېدلای شي.
د پاکستان کورونی چارو وزیر پر ځنو خلکو له هیواد د بهر تک بندیز په تګلار کې د بدلون اعلان کړی دی. چودري نثار علي خان وایي د سفری بندیزونو د لیست یا ای سی ال تګلار ډیر پخوانی و او ځنې خلک په وړو وړو خبرو او تورونو تر دیر شو کلونو له هیواد بهر نشول تللی او په دې ډول یې د سفر کولو بنیادی انساني او قانوني حق تر پښو لاندې شوی و. د پاکستان کورونی چارو وزارت تر بندیز لاندې شاوخوا د 15,000 خلکو نومونه اوس له دوو لیستونو ایستلي. پښتنه دا چې هغه کسان چې تر لسیزو له خپلو حقونو بې برخې پاتې ول، آیا اوس د حکومت یا کومې ادارې او یا هم د ریاست یا دولت پر ضد مقدمه کولی شي او تاوان غوښتی شي او که څنګه؟ د پاکستان کورنیو چارو وزارت د سفری بندیزونو د لیست چې ورته اگزیټ کنټرول لیست ویل کیږي په تګلاره کې د بدلون اعلان کړی چې د زیارت یا پنځشنبې له ورځې عملی شو. د چهارشنبې یا شروع پر ورځ د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل د پخوا پر طلبه اوس تر سفری بندیزونو لاندې خلک نه هیرول کیږي او هر کس چې نوم یې په دې لیست کې اچول کیږي به د دې پریکړې پر ضد غوښتنلیک یا درخواست دایرول شي.
اب یہ نہیں ہوگا کہ لوگوں کو ای سی ایل پہ ڈال کے بھول جائے گا.
د سفری بندیزونو مرکزونو د نوې تګلارې مطلب بدانوي چې په ای سی ایل کې د یو کس له نومه چولو سره به غیرول کیږي. د هر کس نوم چې د سفری بندیزونو په لیست کې راشي هغه ته به اجازه وي چې د دې پریکړې پر ضد اپیل وکړي. بل دا چې د سفری بندیز له یو کال پوره کېدو سره به حکومت د هغه کس معاملې جاج اخلي او دا به ګوري چې آیا داسې څه وجه شته چې د هغه کس نوم په لیست کې پاتې شي او کنه. په دې لړ کې به وروستی حد درې کاله وي، یعنې تر درو کلو زیات به د خلکو نومونه د سفری بندیزونو په لیست کې نه ساتل کیږي. خو زه باید دا خبره هم سپینه کم چې ځینې خلک به له دې اسانتیا او نرمۍ ګټه نه شي اخیستی، لکه تر بندیز لاندې ډلې یا د هغوی کارکوونکي او مشران او د نشه یي موادو نړیوال قاچاقبران، هغوی ته به له هېواده بهر د تګ اجازه نه وي.
چودري نثار علي خان زیاته کړه په وړو وړو خبرو او تورونو لکه د ښځې او خاوند ترمنځ د اختلاف له کبله هم ځینې خلک تر لسیزو د سفر کولو له قانوني او انساني بنیادي حقه بے برخې پاتې شوی ول. اوس چې نوې تګلاره جوړه کړل شو او د کورنیو چارو وزارت له ای سی ایل او تور لیسټه د شاوخوا 15,000 کسانو نمونه وایستل، نو د وړو وجوهاتو له کبله له سفري حق بے برخې شوی خلک آیا وس د تاوان غوښتنه کولی شي او که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان سپریم کورټ وکیل اکرم شیخ وایي خلک کولی شي چې د مقدمې په ذریعه هم له دولته یا ریاست تاوان وغواړي او هم په ناسمو پریکړو کولو د هغه وخت چارواکو ته سزا ورکړي.
یو کس چې تر دیرشو کلونو د نقلو حرکت او سفر کولو له آئینی او اساسي حقه بې برخې پاتې کړل شوی وي، نو هغه له حکومت تاوان غوښتلی شي او د عدالت او مقدمې له لارې اړوند ادارو او د دې کار ذمهوارو افسرانو ته سزا هم ورکولی شي.
په پاکستان کې اکثر تر بندیز لاندې سخت دریځه یا وسلوالې ډلې خپل نومونه بدلوي، همداراز خلک هم د بېلابېلو وجوهاتو له کبله نوم بدلولی شي. نو آیا د سفری بندیزونو نوې نرمه تګلاره خو به د دې لامل نه شي چې په ځینو جرمونو ککړ کسان له دې ګټه پورته کړي؟ وکیل اکرم شیخ وایي دا ځکه ممکن کار نه دی چې د پاکستان په قانون کې د خپل اصلي تشخص بدلول ناقانون عمل دی.
که زه خپل نوم له اکرم شیخ بدل کړم نو زه د خپل شخصیت بدلولو په جرم تورن کېدای شم. د پاکستان د مجازاتو قانون له 101 مادې یا د فیتر مخه د خپل تشخص بدلول جرم دی، څنګه چې دا کار په انګلستان کې جرم دی دلته هم دی. که یو مشکوک کس یا په جرم تورن کس دا کار کوي او حکومت ورباندې پوه شي یا یو بل کس ورباندې پوه شي نو هغه عدالت ته تللی شي، مقدمه ورباندې کولی شي چې دا سړی خو پرون علمدین او نن فضلدین شوی دی.
اکرم شیخ زیاتوي د پاکستان او انګلستان په قوانینو کې یو بل ماده د یو سازمان یا تنظیم یا یو کس اصلیت او حقیقت ښکاره کولو هم دا چې ورته د پردې لرې کولو قانون وایي، یعنی حکومت یا خلک حق لري چې عدالت ته ولاړ شي او د یو کس یا سازمان د اصلي حقیقت ښکاره کولو غوښتنه وکړي.
اوریدونکو اوس هم د سلام پښتونخوا په دې برخه کې د هارون باچا په غږ د غزل اورو.
ژوند له زهرو تک خو بي خمارن تیری بے دردن تیری کے دلدارن تیری ژوند له زهرو تک ਰੋ ਤੱਕ
د هارون بچا په غږ مغزل اوریده. د پاکستان موسمیاتو محکمې مشر ډاکټر غلام رسول وای په هغه یواد کې د تودوخې درجه په لوړېدو ده. نوموړي دا خبره تیر ورځ د پېښور خبریالانو په مرکز او د پېښور په زرعي پوهنتون کې تر غونډو وروسته مشال راډیو ته وکړه. د ویل په مخ پر ودې هیوادونو کې پاکستان په دریم ځای دی چې پکې د نړیوالې تودوخې په درجه کې د بدلون له کبله ولس تر ټولو زیات اغېزمن شوی دی. د آب هوا یا اقلیم بدلون چارو پوهانو د پېښور خبریالانو په مرکز کې وویل دفاع یوازې د جغرافیایي پولو ساتنې ته نه وایي، بلکې په هیواد کې د اوسیدونکو خلکو د ښه ژوند لپاره باید پاکې اوبه، خواړه او انرژي ورکړل شي او په اقلیم یا آب هوا کې د بدلونونو مخنیوي اقدامات وشي. غلام غوث معلومات راکوي.
په پېښور کې تیره ورځ د ځمکې د تودوخې په کچه کې د زیاتوالي په اړه د یوې غونډې وروسته د پاکستان د موسمیاتو د محکمې مشر ډاکټر غلام رسول له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې په پاکستان کې د تودوخې کچه په زیاتېدو ده او پاکستان د ځمکې د تودوخې یا ګلوبل وارمینګ په زیاتو متاثره شوي غریبو هیوادونو کې په لومړي لس هیوادونو کې دریم نمبر ته را رسیدلی دی.
پاکستان کا نمبر جی اس میں بڑھتا چلا جا رہا ہے.
پاکستان کی د ازمکی د تودوخی کچا پا زیادی دو دا پا دوزر لسم کی پاکستان پا لسم نمبر و خو دا محل پاکستان پا درم نمبر دے. دا دیرا دا اندیخنے وار خبر دا زکر چی موسمی بدلون د ازمکی د تودوخی د زیادی دو سر رازی او بیا پا زنی سیمو کی بارانونا زیاد کی گی او سیلابونا رازی او زنی سیمو کی بارانونا کمی گی او حق سیمی د وچکالی سر مخ کی گی
اور وہاں پہ خشکسالی پیرا دیتی ہے.
دا پاکستان دا موسمیاتو دا محکمے ڈائریکٹر جنرل غلام رسول زیات کړه چې پاکستان کی دا تودوخی دا زیاتېدو له وجې دا سین صوبے تر دا وچکالی ښکار شوی دی او د پښتونخوا صوبے چترال او ځینې نورې سیمې د توپانی بارانونو له وجې د سیلابونو سره مخ شوې دي. هم په دې لړ کې تیره ورځ د پاکستان یو پخوانی سینیټر نثار میمن چې د موسمی بدلون او د ځمکې په تودوخي کارکونکو یوې مدني ټولنې مشري هم کوي په پېښور کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې په کار ده اوس موسمی بدلون او تودوخي ته زیاته پاملرنه وکړي شي. په موسمی بدلون پوها ضروری ده. خلک دا غنی چې دپا یوازې د جغرافیایي سرحدونو حفاظت ته ویل کیږي، خو اوس د خلکو د ساتنې ضرورت دی او د هغې لپاره د اوبو، توانایی او خوراک خبره کیږي. زما په اند د قومي سلامتۍ لپاره اوس د دې موضوع د مخکې بوتلو ضرورت د یادونې وړ ده چې تیره ورځ د موسمیاتو محکمې په اګریکلچر پوهنتون پېښور کې د موسمی بدلون د مرکز سره په تودوخي د شریکو سیړنو لپاره یو لوازنامه هم لاسلیک کړه او په دغه دستور کې د موسمی بدلون کارپوهانو د تودوخي د مخ نیولو لپاره په ونو بوټو لګولو او نورو ګامونو پورته کولو ټینګار وکړو. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
د قبایلی سیمې باجوړ یو 15 کلن هلک حیات الله د پاکستان کرکټ 1900 کلونو کم عمر لرونکو لوبغاړو ډلې ته منتخب شوی دی. د وای په سختي خواري او زیار په دې وتوانید چې لوب ډلې ته منتخب شي. شانواز ترغزی له حیات الله سره خبرې کړې دي او دا رپورټ جوړ کړی.
د صدیق آباد باجوړ حیات الله د قبایلی سیمو لړخ د پاکستان د 1900 کالو عمر نه کم د کرکټ په لوبغاړو یعنی انډر 19 کې د لوبو لپاره منتخب شوه. حیات الله په اول وار له باجوړ ایجنسی نه دغه قامی انډر 19 لپاره د باولینګ کولو د لوبغاړي په حیثیت مخته راغله چې خپل عمر 15 کالو نه دی. حیات الله چې د کچکول خان زوی دی څومره مشکلاتو کې لوبي کړي؟
ما هم دا شان لګا نن به وری بل شما وزن په ریکارډ جوړ کړ په خپل پټي کې هغه باندې تنس بال بم کولو شوق به مو مندرو خوږ گیم کړو
او د کرکټ لوبي شوقي څومره زیات وو
حال عالم ته جاندره نو مسو دی ما ته ډیر زیات خوشاله چې موږ دا وردی څنګه واسه باجور کې ما دا وردی وستل هغه نه دا بیا ما ټرایل ورک بیټینګ باندې نو ما زره ټرایل ورک په پاکستان کې شوم ما نو څوک نو خبر یا مور نه خبر یا دورونه نه خبر اګه ما چې د کرکټ دا کوم خو ما ته پلان ډیر زیات کاری دوه خپل سبق وای کرکټ ما کو داري اګه ما به ډیر ما شوق ډیر زیات کرکټ سره
او هغه وخت چې په باجور ایجنسی کې د وسلوالو شتون وو یا بیا ورستو عسکري اپریشن روان شوی وو نو کچا غختل هم چلو بیو کړی ورته موقع نه وا او یا خلک ډلې ډلې کېده هم نشو حیات الله وای چې هغه ته وس وینا شوی دا چې ګینه پر روانه میاش کې به سریلانکا ته د لوبي کولو لپاره ورزي
دا خو اتل ال سین دی ویلو خو دون مور دی چې سریلانکا ټور دی په یکم تاریخ باندې ان شاء الله کو نصیب هم پکې شول ته وزي جی جی نه 19 لپاره شوی پاکستان 19 لپاره
او د باجوړ ایجنسی په شمول په ګرد قبایلی سیمه کې د لوبو سہولتونه یا خو نشته او یا بیا بیخي کم دی د هغه ټیم چې حیات الله تری مخ پوړان دی راغلی دی باجوړ ټایګر نومېږي دغه ټیم کپتان محمد اسماعیل وای
نو زمون چې کله جوار کټ کړی شي یا غنم لري بلې شي دا غنه پس موږ په پکو کې مختلف ځایونه کې ټوټل دا سیستم کې یو یو ټورنمنت چارته د ټیبل جوړ شي نو پای کې دایي کې دا نه کنه صرف او صرف او کال کې وز لوبه کوي
او یاد دی وي چې د قبایلی سیمو نه په بیلابیل وختونو کې د کرکټ ځینی لوبغاړي د صوبایي او یا په ملکی سطح د لوبې لپاره منتخب هم شي ولې د سہولتونو د نشوالي له وجې مخکې لاړ نه شي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د حیات الله کیسه مو اورید 15 کلن هلک ته او کې دی شي چې راتلونکي میاشت سریلانکا ته هم لاړ شي او د 1900 کلونو کم عمر لرونکو لوبډلې د وغړی په توګه د سریلانکا ل خپل سیال لوبډلې سره لوب وکړي د فیاض خان خیشګي په غږ د غسندر او ورور لدی سره به سلام پښتونخوا خبرونه پای ته ورسیږي په بلګړې کې بیا در سره یو د پیښور د بریټ په اړه باندې به تازه حال درته درکړو
چپ فرې بوخړا چپ فرې بوخړا چپ دو کو خړا چې حیا نه پیجنی دنیا سبو خړا چپ فرې بوخړا چپ دو کو خړا چې حیا نه پیجنی دنیا سبو چپ فرے بوخڑا چلول اوخڑا چاپ چلول اوخڑا چاپ نخرو اوخڑا چی حیا نہ پیچنی دنیا ہو خڑا چاپ فرے بوخڑا چاپ دو کو خڑا چی حیا نہ پیچنی دنیا ہو خڑا چاپ فرے بوخڑا خرچ کر